اساس په جنگي فعالیتونو کې د خځو ګډون د خځو له طبيعت سره جوړ نه دی. خو د کویټ د خځو د کلتوري او ټولنیز ټولنې رئیس لولا سالی الملا په پاوس کې د خځو د ګډون لپاره محدودیتونه له تبعیض ډک او غیر قانوني بولي او وایي چې د دفاع وزارت د پریکړې پر ضد به دعوا اقامه کړي. کویټي ښځو په 2015 کال کې د رایې د کارولو حق ترلاسه کړ او اوس په کابینه او پارلمان کې غړي لري.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې په واورې چې په غزنی کې ګڼو ځوانانو تمثيل ته مخه کړې او په کمو امکاناتو ویډیوي ډرامې جوړوي.
زموږ خاص هدف دا ده چې د ټولنې هغه ناخوالې د تمثيل په ځواک په ډیر ښه شکل سره تر هیوادوالو ورسوو.
له لیکوال محمد انور وفا سمندر سره مرکه لرو.
لیکوالي زما لپاره مینه کول دي. مینه د ما لپاره ورکړه ده. هر ښېګڼه چې ته کولی شي بل سره د مینه.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پیلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ل شپږ میاشتې نزان وروسته په پرتګال کې د موسیقي د زده کړو بهیر بیا پیل کړ. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي رادیو ته وویل یو 150 د کونکو یې د موسیقي زده کړه او تمرینات د پرتګال په پلازمینه لیسبون کې بیا پیل کړی دی. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ دروازې کابل ته د طالبانو له نوتلو وروسته د اگست میاشتې په 15 نیټه وتړل شوې او استادان او زده کوونکي پرتګال ته انتقال شول. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ په 2010 میلادي کال کې جوړ شو او په 2013 کال کې د پولار موزیک په نوم د نړۍ د موسیقي یو معتبر جایزه هم وګټله. په افغانستان کې د آئینی په نوم د یو خصوصي تلویزیون خپرونه بند شوې. دا تلویزیونی چینل چې له 13 کلونو راهیسې فعالیت کاوه د تړل کېدو علت یې مالی ستونزې ښودل شوې دي. آئینه تلویزیون چې د مارشال عبدالرشید دوستم لخوا یې ملاتړ کېده په ازبکي، دری او پښتو ژبو یې خپرونې کولې. د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې په وینا د طالبانو له بیا واکمنېدو سره 46% رسنۍ تړل شوي او د دې رسنیو 3000 کارکوونکي وزګار شوي دي. افغان سندرغاړی مختار مجید وفات شو. نوموړی چې په امریکا کې ژوند کاوه د 50 کلنۍ په عمر یې د سرطان ناروغۍ له امله له ژوند سره خدای پاماني وکړه. مختار مجید د باران په نوم د 2 افغان هنرمندانو د ډلې غړی و چې یو ځای یې سندرې ویلې. ارواخاد مجید د خپلو سندرو 3 البومونه د موسیقي مینوالو ته ډالۍ کړي وو او په مختلفو هیوادونو کې کنسرتونه هم ورکړي وو.
افغانستان کې ډرامې ډېر مینوال لري. خو دا چې په دې هېواد کې خپله فلمونه او سیریالونه نه جوړیږي، ډېر افغانان هندي، ترکي او د نورو هېوادونو فلمونه او سیریالونه ګوري. د تمثیلي هنرونو له لارې پیغامونه په اسانه لیږدول کېدای شي، ځکه خو دې هنرونو ته په نورو هېوادونو کې ډېر پام کېږي. د افغانستان په غزنی ولایت کې هم اوس ځینې ځوانان په کمو امکاناتو ویډیوي ډرامې جوړوي او بیا یې په ټولنیزو شبکو کې خپروي چې مینوال یې ورځ تر بلې په ډیرېدو دي. دا ځوانان وایي هدف یې د خلکو خوشحالول او پوهول دي. په دې اړه نور حال زموږ د همکار په راپور کې.
په دا وروستیو کې په غزنی ولایت کې یو شمېر ځوانانو په خواله رسنیو کې د تمثیل او ویډیویي کلیپونو جوړول پیل کړي دي. دا دغه تمثیلي ټوټو ممثلان وایي له دغه کاره یې موخه د خلکو خوشحالول او پوهه ورکول دي. دوی وایي که څه هم چې اقتصادي وضعیت یې چندان ښه نه دی، خو بیا هم دغه کار پرته له پیسو پر مخ وړي.
په کور کې نو کې نو کې وایي کپې نه کپې وایي ماته کوزا که ورنا کنه که دو توا کم گوارو چه در طول دنیا کدی شاوی هم کنون جرد
تا شاوخوا دیشکلا نبی اولا میر لدغم و مسلانو سخیاو دای نموالای وای کمی تمسیلی توتی چی جوڑوی در طولن درد پا کنغاری چی پا هغی که هم تنزوی هم درد خو مخی خلق پلو نمگرتیاو تا متوجه کول او در هغی اصلاح کول دی
هیواد باندې می خوابه ده په ټولنه می خوابه دیږي په هر پرد او په هر دیوال می دی هیواد خوابه دیږي نو زه خپل خلګم ځین وخت کې خندوم زه لغه خندانه خوان نه اخلم او خندا یوازې د لپاره چې خلګ غ خپل نه خالو ته متوجه کم نو ډرامې ډیر وخت اصلاح لپاره جوړوم
تمثیلی هنر په ادبی ژانرونو کې زړه راښکون کې او بې ساري ونډه لري ګڼ تعبیرونه تصویرونه او معناګانې پنځوي چې په ټولنه کې د ادبیاتو د جذابیت خوند او تلپاتې والي له لاملونو څخه یو هم دا ګڼل کېږي سلیمان راحل د دغه ځوانانو او مسلانو له جملې څخه یو دی نوموړی وای په دغه تمثیلي پارچو کې د ټولنې ناخوالی او نادودی مثبت او منفي نقطې را اخلي او د تمثیل په ځواک سره خلکو ته وړاندې کوي راحل زیاتوي زموږ ټولنه یوه غمجنه دردمنه ویرجنه ټولنه ده نو دغه مو مسلان د دغه غمجنې دردمنې او ویرجنې ټولنې د وګړو پر شونډو خندا راوستل او هغه نیمګړتیاوې ورته په ګوته کول دي چې زموږ په ورځني ژوند کې رامنځته کیږي
دموږ خاص هدف دا ده چې د ټولنې هغه ناخوالی د تمثیل په ځواک په ډیر ښه شکل سره تر هیوادوالو ورسو چې یو څه اندازه مسکا به محمد کړی وي او هغه نیمګړتیاو ته به محمد توجه کړی وي چې زموږ په ورځنی ژوند کې رامنځته کیږي یا هم شته
په ادبی ډګرونو کې تمثیل یو ښه پیغام رسوونکی ژانر ګڼل کیږي چې وایي دغه ژانر خلکو ته په ترخو کې خواږه او په خوږو کې ترخه ورکوي خو هلې ځلې واړه مثبت وي زبیر لالهان په ډیری تمثیلي پارچو کې هر اړخیز رولونه لوبوي نو موړی وایي دغه کار یې خوښ دی او غواړي چې له دې لارې خلکو ته خدمت وکړي ښاغلی لالهان په دې باور دی چې دی هم لکه د نورو ممثلانو په ټولنه کې د غلطو او ناسمو دودونو په وړاندې ژغ پورته کوي
نو موږ هم په خپل کوم ډراماټیک کلیپونه چې جوړو له همدې کلیپو څخه زموږ مخه همدا ده ترڅو په ټولنه کې ټولنوالو ته هغه نیمګړتیاوې ور په ګوته کو
په هر ونری کاروان کې نسبتا حساس او ویښ خلک ونډه لري چې د هغې له جملې څخه شاعران لیکوالان ټولنیز او هر اړخیز فعالان وي په غزنی کې د دغه تمثیلي پارچو د جوړولو د کاروان یو حساس غړی احسان الله احسان اندړ هم دی شاغله احسان وای پټولنه کې په خوږه او هنري ژبه مثبت اړخته د خلکو پام راړول د تاریخ حقیقت بیانول هنر غواړي او په دغه تمثیلي ټوټو کې یو تاریخ حقیقت بیانېږي هڅه کوي چې په دغه ترخه ژبه خلک خوږو ته راوبولو
په دغه تمثیلي ټوټو کې د موږ هدف یوازې او یوازې د افغانستان د مظلومي ځورېدلې او دربدرې ټولنې لپاره یو نوی خدمت وړاندې کول دي او د ولسونو خوشاله کول دي او یا هم په څنګ کې ورسره هغه څه چې یو تاریخ حقیقت په ټولنه کې موجود دی د ځینو دودونو رسم او رواجونو په یو رقم نه یو رقم باندې هغه ردول یا لوغوی نه د خلکو فکر اړول په بل طرف باندې دغه ته اشاره کوو
اوس خو بیخي د دې ناس جای د لا بدل کړی دی ولی تیر اواد به پرسوي د څنګه
نعمت الله مرجان خیل هم د دغه ممثلانو له جملې څخه یو پزلو پوری ممثل دی نوموړی ساده خو ډېر زړه راښکون کوي تمثیل کوي هغه یو خاموش خو فکر یې د مترقي او لوړ انسان دی دی وایي د دغه تمثیلي پارچو له جوړولو څخه یې مخه د افغانانو ژوند مترقي لور ته بیول دی
موږ د تمثیل دې په خاطر سی په ټولنه کې اصلاح راسي او خلکو ته مثبت پیغام ورسیږي او د خلکو په شونډو لیک خندام وي
اخلاقی رویه ټولنیز ژوند هر اړخیز سپیزلتیا بشری حقوقونه تعلیم د ناوړه دودونو مخنیوي مثبت فکر خپلول او داسې نور هغه څه دي چې په ټولنه کې ورته اړتیا لیدل کیږي خو د دغه ټولو شانو تر لاسه کولو ته لار موندل اړین دی. دغه ممثلان په دې باور دي چې د دغه تمثيلي ټوټو کتلو لاره دغه زیاتره شان تر لاسه کیدای شي. دی وایي زموږ ټولنه نالوستې ده، نو د ټولنې وګړي په دغه تمثيل کې خپل ځان او د ټولنې ناخوالي په ښه شکل لیدلی شي. بیا هم سلیمان راحل،
زموږ ټولنه نالوستې ټولنه ده، نو د ما په آن باندې که ښه پیغامونه، مثبت پیغامونه او د ټولنې ناخوالې موږ د تصویر په ژبه ورته ورسوو، د ما په آن باندې چې دوی به له دې تصویره ډیر ښه اخذ وکولای سي.
دا دغه تمثيلي ټوټو جوړونکي وایي که خاندې د زړه له درده، که ژاړي موخه د خلکو خوشاله ول دي. د دوی په باور افسانې، ناولونه او نور داستاني ادبیات، نقاشي، معماري، موسیقي چې ژور فکر ته اړتیا لري، خو سریالونه، فلمونه او تمثيلي ټوټې چې خلکو ته په ساده ژبه پوها ورکوي. بیا هم ښاغلی نبی الله میل،
خدای پاک دې وکړي چې په هیواد کې زموږ هنر وغوړېږي او ورته کار وسي. موږ په آزادانه باندې هر چا ته د خپل زړه بړاس وباسو. د خندا رول مې هم په دې رقم وي چې ټولنه هغه څوک چې ما اوري یا مې ویني چې هغه هغه خپل ناخوالو ته متوجه سي، او البته په هغه او دې هغه خپل مخلاوي د خندا په رول کې اصلاح کړي.
دا غزنی ډیری اوسیدونکي چې ساده او نالوستي بلل کیږي، نو د پوهې او ذهني لوړتیا په مخه دا ډول تمثيلي پارچو او ډرامګیو ته اړتیا لري، تر څو د دغه نالوستي ټولنې وګړي په ډېر اسانۍ سره کولای سي چې وپوهول سي. احسان الله احسان،
یوازې الله جل جلاله په موږ باندې واقع علم دی. سید موږ اصلي هدف او ارمان به مڅي تل مو د ټولنې دردونو ناخوالو را څرګندولو لپاره، او یا هم د ټولنې د خلکو په شونډو مسکار اوستلو لپاره هیڅ وخت ځان نه سپمولای او نه سپمو، توکل په خدای لګیا یو.
دا چې ډیرای دغه ممثلان د دغه تمثيلي پارچو د لا غوړې دوه په ټولنه کې د مثبت فکر د خورېدو په هیله هلې ځلې کوي، نو وایي دغه کار ته ویړیا او بې له پیسو اخیستلو ملا تړلې ارمانونه یې زیات دي چې خلک د دوی له دې مفتو هلو ځلو څخه ګټه پورته کړي. زوبیر لاله هند،
دلته دوه هدف دي. یو هدف دا چې خلک یو شیبه خوشاله او خوښ ساتل کیږي، او دغه ترڅنګ دوی ته یو پیغام هم لیږدو او هغه نیمګړتیاوي هم ورته په ګوته کوو.
دا چې دغه ممثلان خپل تمثيل په ټولنه کې د بیلابیلو مخو لپاره کوي، خو ډیری نور کسان په دې باور دي چې دغه کار په ټولنیز ژوند کې د اصلاح لپاره ښه تمامه دی سي، خلکو ته پوهه ورکوي او مثبت لورته یې را بولي. ټولنیز پهال رحمت الله مرجان خیل وایي،
دغه تمثيلونو تر سره کول په ټولنه کې واقعا یو مثبت پیغام خلکو ته ورکولای سي. مثلا هغه کومې نادودې چې په ټولنه کې دي هغه خلکو ته برملا کوي. د دې تر څنګ که موږ تاسو وګورو په دې اوسنی وخت د خلکو په خوله باندې یو خوله خندا راوستل هم یو لاسته راوړنه ده. فکر کوم چې دغسې دغه مثبت پیغامونه او د دغسې تمثيلي ټوټو وړاندې کول له ذهني پلوه هم له روحي پلوه هم خلکو ته ډېر مثبته انرژي ورکولای سي.
ډیری پوهان په دې باور دي چې د کتاب، مجلې، ورځپاڼې او نورو چاپي ژانرونو په رنګه فلمونه، ډرامې او تمثيلي ټوټې هم د خلکو په معلوماتو زیاتولو، پوهې ورکولو او مطالعه کولو په برخه کې ښه ونډه لري، او ډیری وخت په ټولنه کې نالوستو کسانو ته د کتابي مطالعې اړتیا پوره کولای سي.
په کندهار کې 200 کلن تاریخي جامع جماعت د نړیدو له خطر سره مخ دی. دغه تاریخي جماعت چې د کندهار ښار د تاریخي سرپوخ بازار په منځ کې دی، د ورستیو ورختونو او تر جامع جماعت لاندې د یو ناپاک شوي کانال له امله له خطر سره مخ دی. د کندهار اوسیدونکي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دې جماعت او نورو تاریخي ابیدو ساتنې او بیا رغونې ته زیات پام وکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په کندهار ښار کې د سرپوش په نوم تاریخي بازار او ترڅنګ د موی مبارک په نوم 200 کلن تاریخي جامع جماعت چې د اسلام د ستر پیغمبر ورشته هم پکې ساتل کیږي، اوس د تخریب له خطر سره مخ دي. تر دې تاریخي سیملاندی د اوبو یو کانال تیر شوی چې لکلن رئیس نه دی پاک شوی. د سید محمد په نوم د سیمې اوسیدونکو وایي د ورستی ورشتونو لکبله تر دې تاریخي بازار او جامع جماعت سیلابي وب لاندې سوی، او که پر وخت غم ونه خوړل سي لمنځځي.
او بیا کوم وخت چې دا وب ودرېدل زم ولاړی وب ډیر نو خسکی، او جامع چې دا د پنجاری د پجاری ورواچی بیرته زم پورته سی پر د زم تاسو ویني پورته سوی دي او دا دکانو ته دوغه نه خس کړی دي دغه دیوالو ته مش پنجاري ور چولی دي زم پورته سوی دي د دې مسولیت اول بعد تجارتان ته مش دغه کو خوښ کی چاغه او کی بارنی مو سات خلا یو شرطونه یش دي چاغه او کیم دیر او خپل مسولیت د دولت دي کدا حکومت کبل دي کبل اداره و د مسولیت بعد وک او خلق صدا خوښ کو چې خلک دا ظلم ونه کی دا عین د خپل ملک سره لکه خیانت او جپاچ کی د کور کچرا را باسم پاتاو تور غرزم
د ورستی جګړو پر مال هم د کندهار شهر یو شمیر تاریخي ابيدات ته زیانونه اوښتي دي د کندهار یو مدني فعال محمد عثمان برکت تاریخي ابيدات ته پاملرنه او د وغو ساتنه د حکومتونو مسولیت بولی
کندهار کې ځینې تاریخي ابيدات چې هغه مثلا د ورستون لقبل ایام د یو شمیر نورو عوامل لقبل هغه مثلا د تخریب لګواښ سره مخ دي اصلا دا د حکومت وظیفه چې هغه وساتي په هغه باندې مصرف وکي او هغه بیا ورغوي د لپاره چې د خلکو هویت وساتل سي د لپاره چې د دې سیمې تاریخي هویت وساتل سي د لپاره چې موږ د نکونو د پلرونو د هغه فرهنګ هغه کلتور او هغه تاریخی حیثیت ورک نسی لمنځ ولاړ نسی نو په هغه صورت کې دا تر ټولو اولیا او مهم کار دی چې باید وساتل سي ورغول سي او د تخریب مخه ونیول سي
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور سپاند بای د تاریخي ابداتو بیا رغولو سپړلو او ساتنې ته پام جېر دی او په دې ورستوي کې وزارت د هغو تاریخي ابدو لسپارل چې له تخریب سره مخ دي
دغه پاتاو د کچرو او د پوزلا موادو په توسط باندې باز وخت بندیږي تبن چې ځینې دغه پاتاو څخه کېدای شي جامع ته هم رطوبت رسیږي خو اطلاعات فرهنګ ریاست تل هڅه کړې ده څو دغه پاتاو شاروالي ریاست په مرسته باندې فاکړي تر څو دغه جامع د رطوبت د مخنیوي په برخه کې موثر تمام شي نو موږ بیا هم هڅه کوو څو د موزور شاروالي ریاست سره شریک کړو په مکتوبي شکل باندې چې دغه پاتاو پاک شي او د رطوبت مخه ونیسي
په ورته وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار شاروال ملا نعمت الله حسن وایي ژر تر ژره به د مئی مبارک د تاریخي جامع لاندې کانال پاکړي
د کندهار شاروالي د دبليو پی په همکاري د کارجر د ژر شروع کیږي د پاتاو پاک شي د خیر نو په زمون کې شاروالي خپل پلان لري په ټول شهر کې چې د شهر د لپاره عمومي کانالونو چې د غصب سوي دي د لپاره یو شل کلن پلان جوړ کړي او د پاکۍ لپاره یو ترتیب جوړ شي
په تیر شل کلونو کې په کندهار کې یو شمیر تاریخي ابدې لسره ورغول سوي خو په زیات شمیر له هم د تخریب په حال کې دي چې بیا رغول او سپړلو ته اړتیا لري
انور وفا سمندر تازه خپل شپږ کتابونه چاپ کړي دا کتابونه چې د مینې ترڅنګ نور عرفانی او ټولنیز موضوعات رانغاړي لیکوالي وایي چې مقصد د خلکو تر زړونو د مینې رسول دي دا شپږ کتابونه خدایشته د درک شیبه غږ د کلمو روح دعا ځان سپارل دي د حال ابدیت او د مینې اکاډمۍ دي سمندر صاحب ستاسو شپک کتابونه چاپ شوی دا کتابونه په څومره وخت کې لیکل شوی
کډی روان دي لړ شنو د دې کتاب د لیکلو فایل سرچینې ډیر تر ډیر دوه کلو ته رسیدي چې کوم دغه کورونا د لومړی چپی له فایل سره و دا ځکه دا محل و ترغه د مخه مینا اکاډمۍ په منظم ډول سیمینارونه درلودل غونډې درلودلې او پونیز کار کوي د مینې په اړه کې څه خبرنیس کارونه هم کول نو کله چې د موږ سیمینارونه غونډې وزندیدلې د کورونا د لومړی چپې د بندیزونو لامل بیا د مینا اکاډمۍ بنسټګرو غړو دې په وړاندې زه هڅولم چې دې پاستاز ولې زه مینا راغونډه کم د کلمې جامع ور واغوندم او د ادب او د مینې مینوالو ته وړاندې کوم نو لږ وخت پیل شول نو بیا په دوه کې فقط یو کتاب نوې په مور برابر شو چې هغه خدایشته خدایشته تیر کال د مرغومی میاشت کې ما یو ځینی سکتی سره مخصوم نو بیا کله چې زمری سوم ډاکټرانو استراحت راکه بشپړ او په خوراک بندیز او په ګرځیدا او په ډول فعالیت بندیز او په کور کې هم نو اول ورځ مې حالات ډیر درنی حالت مې خنه و یو پټ کړهو کې اختم ولې دویم ورځ د ما حالت لکه یو سپیده داغ ته چې وزم داسې یو رڼایي روانه راغله نو بیا هغلته ما شروع وکړ د یو څه بچې د خیال وزرو زال ته رسولی شوم او هغه څه به یې راباندې تجربه کولی شو هغه به ما راوړل د کلمو جامې به مې راغوستلې نو دا د خدای شته لږ سره پیل شو چې هغه بیا څوک چې ولولي ورته معلومیږي چې زه د شپې دوه بجې هم راجک سوی څه مې ورزیات کړي دي د ورځې م نو په مختلفو وختو کې و دا زه ځان ته یو روحي تکامل ګڼم دا سره د چو ناروغي و خو د ما لپاره یو روحي تکامل و د بیا زیږون یو زیری و
په کم وخت کې مو ډیر زیات څه لیکلی شپه کتابه چاپ شوې یعنی د کرونا وایرس د راتګ سره تر دې دمه څنګه یعنی دومره ډیر کار کېدی شي نور دومره څه ونه شي کولی دومره حوصله دومره انرژي ورسره نه وي چې په دغسې وخت کې چې یو وایرس راغلی وي دغه وایرس مثال خلکو ته اندېښنې ور پیدا کړي وي یو قسم یې له کار او له ژونده فکر یې بلې خوا ته اړولی خو تاسې بیا هم له دې مسایلو سره سره دا شپه کتابونه ولیکل
یوه دعوه لرم او په دغه دعوه تر اوسه ولاړم چې لیکوالي زما لپاره مینه کول دي یعنې ورکړه ده مینه دې مال لپاره ورکړه ده هر ښېګڼه چې ته کولی شي بل سره د مینه نو زه هم د دې لپاره مې چې اسانه لاره پیدا کړې د کلام ده کلام د ما مرستندوی ته په دې برخه کې چې زه وکولی سم هغه څه چې د ما زړه یې لري د ما زړه یې ژوند او ژوندو ته لري او هستۍ ته لري او د هستۍ څښتن ته یې لري هغه د کلمو په ګلدستو واوړي او د باندې راوځي نو په دې خاطر په ما باندې هېڅ ټول فشار نه و تاسو باور وکړئ مثلا زه به د شپې درې بجې جګ شوم ژمی هم و هوا به هم سړه وه ما به ځان سره یو غلی د موبایل ګروپ ولګاو یادښت به مې نیوه نو کوروادانه به راجګ شو ما ته ویل چې وه سړی ډاکټر څه درته وویل ما به ورته ویلې دا ما درملنه ده دا ما عذاب نه ده دې سره زه په کړو کېږم نه او دا مې ځان سره تعهد ده چې هېڅکله به د زړل اجازه پراته د زړل خوښي پراته لیکوالي ونه کړم نو په خاطر سره دوغنه چې ځان آزاد ګڼم چې څه لرم او څه نوی بویولی سم د حقیقت له نویو اړخونو نه هغه باید د کلمو په جامو باندې ښایسته کړم د باندې راوباسم دغسې لوستونکی هم حق لري په دې خاطر موږ مینه اکاډمۍ تصمیم ونیو چې دا شپږ وړه کتابونه ډالۍ دي دلته که تاسو وګورئ په اول مخ کې چې بلاخره زه به تاسو ته امضا کوم دا انداسي ورسره چاپ شوی دی دا څنګه سره یې کتابونه دا د دوست عمومي نوم ده نور ورسره لیکل شوی دی یو غاغه ګورنه یا درک شوی چې دغه کتاب نوم ده تاسو ښاغلی همان یو ته په ټول درنخ ډالی دی نو په دې خاطر دا ټول ډالی دی هر هغه چاته چې زړه په دې کې سلطان ده زما چې غدغه ده د خدایشته کتاب چغه د درک شیبي چغه دغه ده چې تاسو د خپل فزیکی ذهني حسي عاطفي هویت تر څنګ یو درونی هویت لري چې هغه تر ټولو ښکلی او بې نظیره ده او هغه باندې د خدای ټوله ښکلا په هغه باندې ځلیږي تاسو هغه درونی هویت را د باندې کوي هغه هیواد چې تا اصل وجود ده هغه په تا په زړه کې هم سات د ازادۍ راډیو دیوی واورېدونکي په زړه کې شته زه یو ټولو ته دا خط ورکوم چې دغه ابدي وجود د دوی په دننه کې شته دغه وجود کرابیک شه دا فقط یو څه پیژني هغه دا دی چې بل ته څه کولای سم کله چې انسان په دې طبیعت راویښ شه چې زه ژوند او ژوندو ته څه کولای سم دا تر ټولو سپېڅلی مخلوق ته چې د مځکې په مخ ګام اوچتوي دا پټ سلطان ده دا اصیل بچای ده دا د معنویات اصیل لاروای ده نو په دې خاطر سره لیکوالي د ما لپاره عذاب نه ده د ما لپاره سره کل دي نو په خاطر سره اته پریو کې بازي کتابونه شته چې دا اول ټوګم نومول درښيبي دا اول ده په دې پسه دویم را روان ده دغه متنم ډیر برابر شوی ده یا د مینی اکاډمۍ باغ ده دغه دویم ټوک هم را روان ده یا حال د حال ابدیت ده دغه شی دغه بل ټوک هم را روان ده نو دا ټول خور زیار دغه ده او زه په کلکه درته وایم زه دغه وایم چې کدای ما ټوله لیکوالي ټوله دغه ال دې سره د ما دوه ویشت درویشت کتابه سو کدغه ټوله لوستونکي سره دغه مرسته وکړه چې خدای شته او خدای مینه کوي له ټولې هستۍ سره یې کوي پرته له هیڅ ډول تعویز توپیر پرته له ټولو ژوندو سره لوی چونجي نه نیولې تر یې د ځمکې د مخت انسانان تر منځ یو شهزاده انسان پورې د ټولو سره مینه کوي نو فقط غواړم که مې دغه پیغام ورسولی سو زه به یو کامیاب وم کنه بیا هم داسې فکر کوم چې نواموزۍ کې د سواد په زده کړه لګیا یم او خپورې کوم
اوس به د دې کتابونو د منځپانګې په اړه خبرې وکړو اول به دا د درک شیبې کتاب راواخلو دا کتاب لوستونکو ته څه وایي
د درک شیبې هر لوستونکي ته د زیری ورکوي چې د هر شیبه د درک په یو ځانګړي شیبه کې واقع ده د هر شیبه کولای شي د خدای پاک را تر ټولو تازه پوهه ترلاسه کړي او د حقیقت تازه کشف وکړي پخه د غزیره لري هر لوستونکو ته او زه هر لوستونکو ته د زیره ورکوم دا ډاډ ورکوم کدی یو غوړی دوی هر شیبه کولای شي د حقیقت نوی اتر کشف کړي په دې کې ما هغه ساده د شیبو قصې دي یا د شیبو روایتونه دي په یو ځنګړي شیبه کې یو څه تر لاسه سوي دي چې زغه د خیال توم نه ګڼم چې ذهن د کلمو جامه وراغوستې ده ذهن خیاطی کړی ده پکې او خیال پکې پنځونه کړی ده او دا پنځګر هر موجود ده هر اوریدونکو د ازادۍ رادیو په دغه موقعیت کې قرار لري مونږ ته ممکن زیاتره تر اوسه بل قوالت کوي خو به دی پدې لکه دوی ټول بل پیل حالت تراسي
بل کتاب چې راوخلو دا کتاب مخکې تاسو یادونه هم کړه خدای شته د مغزي سکتې د ورځو شپو تجربه نورې څه کیسې دي پکې یعنی څه ویل شوی بغیر لدې چې تاسو و پیښه تیر کړی او هغه تجربه مو یادې کړي
دې دغه مرز په جریان کې د ما ډېر فرصت مې ترلاسه کړ چې زه واقعا هم دا څه په ځان کې تازه کم چې زړه په ما کې سلطان ووسی او زړه هغه څه چې ما ته راکول په دغه شبو کې هغه ذهن خیاطي قربانې پیل کړه او دا کلمې ترې جوړې کړې دا د باندې راووتل نو د دې هڅم دغه ده په تکرار د خبرو په راغلي چې خدای شته خدای چې ترغو په باور ونه وړي د انسان په ټول وجود ونه وړي د انسان په وجود ونه وړي دغه پوها سر په دغه ده ځینی خاطره ده نو ټول هڅه کې دغه ده چې انسان سره انسان ورور او انسان خور سره د امرسته وسی چې په دې وضعیت راوښی چې خدای شته نو سړی باید چې پروا وکړه حتی د ځان پروا باید ونه کړ نو دلته دغه سره ټول دي او لوستونکو کولای شي چې په دې باره کې نو ډیر څه ولولي
د مینی اکاډمۍ باغ د غږ او رڼا عرفان دا کتاب کومې کیسې لري
زه یو خوږ ملګری لرم دا لیکنه کله کله تاسو په فیسبوک پانم کتلی چې د دې له خلې ز قصې راوړم د مینی اکاډمۍ سیان دلته دا کتاب کدی د لیکل درته وایم چې تقریبا ډیر سکاله د مخم په لسوی او په یو ډول خو هغه د وخت په لیک نه ووختي یو وخت ما ورېدلی و چې افلاطون د اکاډمۍ باغ جوړ کړو نو لږه ځواني نه تنکی ځواني نه د ما د خیال چې یو وخت زم داسې یو باغ جوړ کم خدا به د مینی باغ نو دلته هم بل ونوان ورکړ سوای دی دغه ګورانه عرفان دلته هم کوشش سوای ده چې لوستونکو سره مرسته وسی چې مینا د ټولو ژوندۍ جهانبینی په توګه ومني مینا ژوندۍ مکتب ده مینا د ټولو مکتب ده مینا د ټولو پوها ده او مینا د ټولو اړتیا ده او مینا د خلقت اساسي دلیل ده د موږ تاسو دی وی او د شتوالي او د استثنایی والی راز دغه ده چې خدای مینا کوي می خدای لټول ارواو سره مینه کوي نو دلته هڅه سوي ده چې دغه ډول درکونو فکر او د روح سره کونو ته د کلمو جامع ور وغوستلسي او څنګه چې د کیسې بڼه هم لري د روایتو بڼه هم لري
غږ د کلمو روح په دې کتاب کې استاد تاسو ویلي
زګر چې دې دا ونه لرم دینی سواد مې ډیر کم ده یو ادیب یم یو د کلمې اولاره وایم د بشر ټول تالیف سوی تاریخ شراو ګوري دا ادیان مذاهب طریقی چرا ولټه نو د خدای پیغام په دوه ډول انسانانو ته رسیدلی، یا د نور په بڼه و یا د غږ په بڼه. اوس دا چې لس زره کاله د مخه انسانانو چې کومه دین پالنه درلودله، د دوی کتاب په کومه ژبه راغلی و؟ نو ماته معلومه ستنه نو تاسو ته که نه، موږ ډېره لرغونې زړه نسخه له اووه زره کلونه مخکې نه لرو، هغه هم تر شک لاندې ده. ولې دا چې کله د خدای کلام لپاره ژبه انتخابیږي، غوره کیږي، دا زماني او مکاني اړتیا ده. نو غږ د کلمې روح ده، غږ د کلمې سرچینه ده. غږ که چیرته انسان حد اقل د مځکې په مخ له دغو شته غږونو سره پخلا سي، دی د یوې سترې سمپونۍ څښتن کیږي. دی هره شیبه داسې ګڼي چې دی په ډېرې یوه رنګینه ناتمامه سمپونۍ کې واقع ده، په داسې د غږونو په داسې ستر باغ کې دی ژوند کوي. نو دا د انسان طبیعت څومره غواړي، یو ډول تقدس ورکوي د غږونو ته، چغو ته، نارو ته. د یوې سیرې له چرچر نه نیولې بیا د پیشې تر یو میاو پورې، بیا د ماشوم تر یو خواږه آغ یا لالا یا بل څه چې وایي تر هغه پورې، بیا حتی د شپېلۍ تر غږه پورې. دلته غږونه ټول هغه ځینی پوښونه چې موږ وراغوستي دي، چې موږ یو تعداد غږونه قرنټین کړي دي، یو تعداد غږونه منع کړي دي، یو تعداد غږونو باندې حکم کړی دی چې دا روان نه دي. دلته د موږ دغه ذهني دریز سستیږي، کمزوری کیږي، او موږ روحي دریز ته اړو. روحي دریز دا ده مثلا، خو موضوع ډېره واړه، اوس څوک بل ډول تبصیرې روان اخلي. مثلا دغه ده، آهنګ ده، ریتم ده، د رباب یو ترنګ ده، تی اورې ته ورنه خوند اخلي، د تا زړه ورسره په ټوپو راځي. ولې که زه تا ته درودم چې دا په متن واړوه، تی نه شي اړولی. نو دلته دی چې زه وایم چې غږ په کلمه مشر ده، غږ لومړنی ده، او هغه څوک د حقیقت ریښتینی اصیل و درونی قلمرو ته لاره پیدا کوي چې دی د غږ شاګرد سي، دی غږونو سره پخلا سي، دی د غږونو مرید سي. صحیح ده، په دغه نه به چهره بدله سوي، نه به رنګ بدل سوی، نه به قوم بدل سوی، نه به دینی پوهه بدله سوي. ولې دی به په دروني لحاظ دونه ستر سوی، دونه به غوړېدلی چې دی به بیا ته نشي ویلی چې دا سړی تر کابله لوی ده، نشي ویلی چې دا سړی د افغانستان برابر دی پلان ولایت. دا انسان ځان ته یو هیواد ګرځي، لکه عمومي وا چې ځان ته یو هیواد.
بل کتاب د حال ابدیت پنځم کتاب دی چې واړو پاړه خبرې وکړو. د حال ابدیت د کوم حال د ابدیت روایت کوي؟
دلته هدف دا ده موږ متاسفانه د زمان و ذهني ویش اسیران کړی یاستو، تیره اوس راتلونکي. دا ویش پرته موږ تاسې له ذهنه دی باندې نست. زه مې دا اوس دلته مسای کوي رابه ولم، نو ته دا د ما کتاب ورته کېږده، او د سره څنګه مثلا یو دن توت ورته کې د کوم یو اخلي، دا توت اخلي، دا له حال سره بلد ده. دی په دې پسې نه ګرځي د کتاب کې شاید ډېر شیان ویزه به ولولم، یا مثلا د پیسو یو بنډه راوباسه ورته کېده، او ده ته هغه د ماشومانې چې خوښي هغه چاکلیت ورته کېده چې کوم یو اخلي. که د موږ تراژیدي دا نه ده چې عمرم کم ده، د موږ تراژیدي دا ده چې موږ خپل زمان له لاسه ورکړی ده، او هغه حال ده. زه چې دعوه کوم چې خدای شته، ګوره نه وایم چې خدای و، یا نه وایم که دا وایم چې خدای و دا بیدینی ده. کنه که زه وایم چې خدای به وي، دا زه وایم چې خدای شته، حاضر و ناظر. وختي چې دا خبره کم، نو پس د حال زمانه ژوندۍ زمانه سوه، او ټوله زمانه د حال زمانه ده. هر هغه انسان چې د حال زمانه یې پیدا کړه، او په حال زمانه کې دی دیره سه، دی د زمان له اثاراته ازادیږي، دی په یو خپلواک موجود بدلیږي. د هر شیبه دون عمر کوي چې شاید نور کسان په کلونو ونه کوي. نو په دې خاطر دلته ډیره بلنه دغه ده چې موږ دغه د زمان د ذهني ویش له اثاراته راووزو، حال ته ځان وسپارو،
یعنی حال ابدیت ته.
حال ابدیت.
استاد موږ یو کار په دعا ختمو. وروستی کتاب چې ستاسې راخلم، شپږم کتاب دی چې تازه چاپ شوی، دعا ځان سپارل دي.
اوج د خدای پالنې دغه ده چې خدای ته تسلیم اوسې، ځکه دا اوس د خبرې په دې خاطر کوم چې ما خلک وپېژني چې انور وفات څه بلا ده. نو د دې او د دېران د خزلو ترمنځ هیڅ فرق نشته، خو که زه یې صرف په دې خاطر کوم چې خدای پاکه یې تا اراده دې وسي، یا زه د دې تا د ارادې لپاره یو مجرا او یو مسیر سم، یو فرصت سم، یو کړکۍ دې ورته سم، بیا برکت دې جوړېږي. نو دلته هم ټول کار په دې ده چې ځان وسپاری، تسلیم واوسی، ټول قدرت په همدې کې ده، ټوله موندنه په همدې کې ده. که انسان خپل خدای ته تسلیم وي، دی له هر ډول زیان نه ځدي خلاصیږي، په ده باندې نور د هیڅ چا د هیڅ شي زور نه رسیږي. له کاڼي نه نیولې بیا تر اتوم نیوترون بمه پورې په داسې موجود د چا زور نه رسیږي. ولې بیا هم درته وایم، موږ او تاسې انسانان، غوړ انسانان، لوکس انسانان، ډبل انسانان، د څوپوړې نوم لرونکو القابو لرونکو انسانان، موږ ذهني اسیران یاستو. موږ یو ذهني رواني شخصیت ځان ته جوړ کړی ده، هم پړسولی ده، په هغه باندې نازیږو، حتی خوښېږم چې وروسته له مرګ هم دې موږ په قبر کې هغه ولیکل شي. در حال چې د موږ اساسي سرنوشت دغه ده چې موږ ځان د خدای د ابدي زرې، د خدای د روح د یو پړک په توګه وپېژنو، او په دې ترتیب سره موږ هغه ټول جنګ و جدل چې موږ په شعوري یا غیر شعوري ډول خدای سره درلود هغه ختمیږي. موږ خدای ته د تسلیمۍ په موقعیت کې راځو، او دا اصیل موقعیت فقط دغه بلنه ده.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په ورستۍ برخه کې د عبدالرحیم مجذوب یو نظم در اورو چې خان عبدالغفار خان ته چې ډېرې د باچا خان په نوم هم پیژني لیکلی دی. د همدې نظم په اوریدو سره د دې مجلې ورستۍ پاڼه هم اړوو. تر بیا ښه وخت. لمر خلاړ مازدیګر شو، لوګه در ګوران ګدر شو، درنا پان زیړی کی ورس مرګونی معلومی کی، په مخش په خوف و خطر ده، د شرمخ و شور و شر ده، زما دوسترګی څلور شپې په کتو کتو و بشوې، ولی ترخ کار نشوې، درمیش پونکیا چشوې. رمه لاړه تار په تار ده، له هر چا غلطه لار ده، د تیارو مارنګې خوري، ډېوې نه بلوي ستوري، لکه کاغې کوړنګې شوې، تورې وریځې ټینګې شوې، لار کې کنده تباهي ده، یو منحوسه سیاهي ده، دا رمه به دې تر شپوله روغه نه ورسي ټوله، د تیارې له خوشې ویرې زاری وچاو دیو بشوی، ولی تراخ کار نشوی، در رمیش پنکیا چشوی. پتیارو که نغختی غرونا، لکه غط سکرنی مارونا، د برزخ پتا خانو که بد روحون پچجو که، زل چودون که شان مزل ده، ملپ ملگ گمان ده غل ده، نه ده لار چوک رهبر شتا، نه رهبر باندی باور شتا، ده رمیش پنکه راشا، تا ده لار رهنماشا، دا غفلت بدی ترچووی، تا بیداری کوی دشوی، ولی ترخ کار نشوی، ده رمیش پنکه چشوی. تا چې پرې خودل لاړې، شنې بیدیا شوې خورې شاړې، پښتونخوا باندې تورتم دی، یو بې شور شان ماتم دی، غر او سمه غلی غلی، لکه مړی سانی ولی، نش پنکه نه آواز شتا نه اوس چا د شپیلی ساز شتا یو نا چپ خاموشی دا ژبا پری د غږ بندی دا رمه شوری بیش پنکه څه ناشونی دی پری وشوې ولی ته راښکاره نه شوې د رمې شپونکیه څه شوې د رمې شپونکیه راشه د مړو زړونو مسیحا شه بیا د ګوتې په شپېلۍ کا ترېنه تلې خوشحالۍ کا ژڼې جونه په ګډا کا نوی ژوند پکې پیدا کا بیا دې وچړه راګونه را نوڅنډه گردونه رمه بوزه دې تر کوره ل لیوانو یې وژغوره زما دوه سترګې څلور شپې په کتو کتو اوبه شوې ولې ته راښکاره نه شوې د رمې شپونکیه څه شوې ولې ته راښکاره نه شوې د رمې شپونکیه څه شوې
لکا دزان لکا کا د زان رنگ دی وفا د ز گن لے و ما کھلے ونے و پکھن سو بدی تڑ لے و ما بدی تڑ لے و ما بدی تڑ لے و ما سر سیر گریوان راس کا معلوم وے درتا دب پر سر سیر گریوان راس کا معلوم وے درتا دب پر سر سیر گریوان راس کا معلوم وے درتا دب پر سر سیر گریوان